کار رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9:00 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې تمه ده چې د طالبانو سره د سولې خبرې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې پیل شي. د افغانستان د امنیتي ادارو یو هیئت د پاکستاني چارواکو سره د خبرو دپاره اسلام آباد ته تللی دي او د سوریه په شمال کې په یوې هوایي اډې باندې کار کړي چې کېدای سي د نظامي مقاصدو دپاره کار ځینې واخیستل شي.
د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلی دی چې د شنبې د ورځې د سلور ارخیزي غونډې نه توقع ده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره پلان نهایی شي. دا او نور راپورټونه لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د اجرائیه ریاست رئیس عبدالله عبدالله وایي چې تمه ده د طالبانو سره د سولې خبرې تر راتلونکو شپږ میاشتې پورې پیل شي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د رویټرز خبري اجانس ته په امریکا کې د طالبانو ترمنځ د انشعاب مسلې ته اشاره وکړله او ویل چې ښایي دغه ډله به د تشدد نه لاس واخلي. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبرو په خپرېدو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې. ښاغلي عبدالله وویل چې د ملا عمر مړینې طالبان سخت سره جلا او د سولې خبرې یې پیچلې کړلې.
په افغانستان کې د سولې د خبرو دپاره سلور اړخیزه غونډه د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د دې خبر تفصیل اکرام شینواری را لېږلی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې شنبې د ورځې د سلور اړخیزي ناسې څخه یې تمه داده چې په دې ناسته کې به د سولې خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼه ورکړل شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې د تیر ځل په څیر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د اسالو ترمنځ په درېمې سلور اړخیزي غونډه کې به د افغانستان د پلاوي مشري د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په غاړه ولري. د بهرنی چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی امریکا غږ اشر علي ته ویل چې د افغانستان حکومت تمه زده چې دا غونډه به د خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼه ورکړي.
چنانچه میدانید در اولین نشست گروه نمایندگی چهار جانبه که در اسلام آباد برگزار شد،
خغلی مستغنی ویل لکه چې په هیګی د سلور اړخیزي ناستي په لومړی غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شو د دې دلی د کار په کړنلارې بحث شو. په دویمه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شو د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په کاري اصول باندې کار ترسره شو او پرمختګونه هم ترسره شول او ټاکل شوی چې په دریمه غونډه کې چې په اسلام آباد کې به جوړ شي په کې د لارې په همدې نقشې باندې لا خبري وشي او ورته وسې بڼه ورکړي شي.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو هیئت د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. یو ځل بیا د اکرام شینواری نه په دې اړه نور جزئیات اخلو.
د افغانستان د امنیتي ادارو یو پلاوی د پاکستان د امنیتي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست په ګډ دغه پلاوی کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست مسعود اندرابی هم شامل دی. د پاکستان یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې مسعود اندرابی سره د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر په کتنه کې د پاکستان له اړخه داسې اسناد هم هغه ته ښودل شوي چې پاکستاني امنیتي چارواکي دا ګڼي چې تېره میاشت د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د پاچا خان په پوهنتون باندې د وسوالو په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. خو افغانستان په دغه برید کې د خپلې خاورې د کارولو په باب د پاکستان د پوز اداوي د مخه ناسمې بللې وي. د افغانستان حکومت او په ځانګړي ډول امنیتي ادارو رسنیو سره د اسلام آباد ته د افغان پلاوي په سفر د تبصرې څخه ډډه کړې ده.
دوستم وایي چې د مشکلاتو باوجود د حکومت څخه نه وځي. د جمهور رئیس اول مرسیال عبدالرشید دوستم نن په کابل کې غونډه کې ویلي دي چې هغه دغه حکومت چې په خپلې په جوړولو کې ونه لرله نو رانوي. جنرال دوستم وویل
یا ګونته مې جنرال دوستم حاز حکومت زینه وای چې جنرال دوستم له حکومت څخه واټن اخیسته و وروره موږ څنګه له دولت څخه واټن واخلو هغه دولت چې موږ په خپل زحمت ایستلې موږ په جوړول کې اساسي ونډه درلوده هغه په خپل خراب کړو هیڅ کړه دا کار نه کوو زه د ولسمشر مرستیال یم هو خبرې لرو کشوګیر کیږي ته دا څوکې واخله او زه دا څوکې واخله
خو دوستم ویلی دی چې زنې ستونزې شته هغه زیاته کړه چې هغه حکومت چې د قدرت تر رسولی دی په هغه کې 10% هم د کسان نشته جنرال دوستم د څه مودې دپاره په عام محضر کې نه ولیدل شوی او نن د افغانستان د ملي جنبش د ځوانانو په درېیمه کلنۍ غونډه کې شرکت کړی و
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې نړۍ خبرونو ته د مور کو په جرمني کې پولیسو دوه الجزائريان چې ګومان کېږي د داعش سره اړیکې درلودلې نیولې دي دغه دوه کسان داسې محل نیول سوي دي چې د جرمني د کولن په ښار کې کلنۍ میله چې د کارنیوال د فیسټیوال په نامه یادیږي پیلېږي رپورټونه وایي چې دغه دوه کسان نن د جرمني په پایتخت برلین کې نیول سوي دي پولیسو ویلي دي چې په نیول سویو کسانو باندې شک و چې د برید د پلانولو لاریه د جرمنی امنیت ته ګواښ پېښوي د جرمنی د کولن په ښار کې د نوي کال د ورځې د لمانځلو په مراسم کې جنو شوزو ته لاس ور واچول سو چې د دغه هیواد خلک حق پکړل د جرمنی پولیس غواړي چې دغه سی پېښو جلوګیری وسی د کارنیوال په فیسټیوال کې خلک لارو کوڅو ته راوځي سندري وایي نڅاګانی کوي او شراب چشي فیسټیوال د فبروري تر لسمې نیټې پورې دوام کوي د جرمنی چارواکو دغه فیسټیوال د امنیت لپاره پوره ترتیبات نیولې دي
د سوریې په شمال کې د یوې هوایي اډې په پراخولو باندې کار روان دی چې کېدای شي د نظامی مقاصدو لپاره ورنه کار واخیستل شي د دې خبر تفصیل نوشابه آشنا لولي
کوردی او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د سوریې په شمال ختیځ کې کوردانو د امریکایي عسکرو د موجودې ډلې په غوښتنه هغه هوایي اډه تیاری او پراخوي چې کېدای شي د نظامی مقاصدو لپاره استعمال شي دا غاډه د ابو هاجر په نامه یادیږي او د سوریې په شمال کې د رمیلان په سیمه کې موقعیت لري اډه د کوردی وسلوالو او د سوریې د حکومت د مخالفینو د سوریې دموکراتو قوتونو په لاس کې ده خو دغه دواړه ډلې هوایي قوت نه لري د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویل دي چې د امریکایي عسکرو یوه ډله دغه نظر د سوریې د حکومت مخالفې ډلې د سوریې دموکرات قوتونه د هوایي اډې رنوي پراخي پرون د چهارشنبه په ورځ چارواکو وویل چې دغه هوایی اډې رنوي د 200 مترو نه 1400 مترو ته پراخه شوې ده نوشابه آشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن
د سوریې سره د بشري مرستو لپاره په لندن کې یو نړیوال کانفرانس پیل شوی دی دا کانفرانس هدف دا دی چې د سوریې د خلکو سره د 2 میلیارد ډالرو مرسته راټول شي د دغه کانفرانس مشري ملګري ملتونه کوي او په کانفرانس کې یو شمېر هیوادونو مرستندویه سازمانونو او مدني ټولنو برخه اخیستې ده په کانفرانس کې به د سوریې د 500 میلیونو اتباعو په اړه هم خبرې وسي چې اردن لبنان ترکیه او نورو ځایونو ته مهاجرت کړی دی
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د امریکا د دیموکرات ګوند کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی ساندرز د نیو همشار په ایالت کې په یوې غیر رسمي غونډه کې خپل نظریات څرګند کړي دي متیو لابد د دې خبر تفصیل لولي
ځینې خلک ماته د یو مینروا کاندید خطاب کوي او زه په افتخار سره وایم چې زه یو مینروا کاندید یم بنا زه چې څه غواړم وایم او دا د چې تاسو نشئ کولای چې یو ورځ مینارا واوسئ او بله ورځ بیا ترقی زما ډیر نږدې ملګري مینارا دي زه مینارا خلک ډیر خوښوم خو تاسو په عین زمان کې په سیاسي لحاظ مترقی یا پروګرسیو او مینارا یا ماډریټ نشئ پاتې کېدلی دا دواړه بیل سیاسي دریځونه دي چې توپیر لري
I was somewhat amused today that Senator Sanders has set himself up to be the gatekeeper on who's a progressive because
زه حیرانم چې سناتور برنی ساندرز ولې داسې فکر کوي چې هغه دا تعینوي چې څوک مترقی دی او څوک نه دی د هغه په اساس براک اوباما او جو بایدن هم مترقی نه دي دا مسایل ما نه زوري زه په خپل دریز باندې خپویګم او په دې هم خپویګم چې زما سره څوک مل دی او دا غرض په دې هم خبره يم چې ما څه تر سره کړی دی.
ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ به د هیمشر په ایالت کې د دوړو ګوندونو ابتدایي ګوندي انتخابات پیل شي. د دوشمې پر ورځ په آیوا ایالت کې میرون کلینټن په ډېر لږ تفاوت سره د برنی سانډرز څخه ګوندي انتخابات وګټل. د سرویګان لمخې په آیوا کې میرون کلینټن مخکې وا خو په نیو هیمشر ایالت کې د سرویګان لمخې ښاغلی سانډرز مخکې دی. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
په امریکا کې یو نوی سروي ښیي چې د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ په دې اړه اختلافات شته چې د امریکا نوی جمهور رئیس څنګه د اسلام پالی افراطیت په اړه خبرې وکړي. د پیو د تحقیقاتي د مرکز یو سروي ښیي چې 15% جمهور غوښتونکو غواړي چې د جمهور رئیس اوباما ځایناستی د اسلام پالی افراطیت په اړه په زغرده خبري وکي. حتی که دغه خبري په اسلام باندې عمومي انتخاب هم وي، خو 100% دیموکراتان غواړي چې نوې ولسمشر دی په اسلام باندې په عمومي توګه انتخاب نکړي او نوې ولسمشر دی په احتیاط سره خبري کوي. په عمومي لحاظ امریکایان د افراطي مسلمانانو په اړه د امریکا د نوي جمهور رئیس د سرګندونو په اړه په دوو مساوي ډلو ویشل شوي دي. دغه سروي 13 میاشت تر سره شوی.
جمهور رئیس اوباما پرون یو جمعه ته ولاړ او هلته د امریکا مسلمانانو ته خطاب وکړ چې ټول د یوې امریکایی کورنۍ غړی یو. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په قندهار کې یو ماشوم پولیو وهلی دی. دا رپورت لګروسه اوري. د افغانستان د بارني او چارو وزارت ویلي دي چې د شنبې د ورځې د سلور ارخیزي غونډه نه تم او توقع ده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره پلان نهایي شي. اکرام شینواری رپورت راکړی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې د شنبې د ورځې د سلور اړخیزي ناسې څخه یې تمه داده چې په دې ناسته کې به د سولې خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼه ورکړل شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی چې د تیر ځل په څیر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د اساسو ترمنځ په درېمې سلور اړخیزي غونډه کې به د افغانستان د پلاوي مشري د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرسیل حکمت خلیل کرزی په غاړه ولري. د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی امریکا غږ اشر علي ته ویل چې د افغانستان حکومت تمه زده شي دا غونډه به د خبرو لپاره د لارې نقشې ته وروستۍ بڼه ورکړي.
چنانچه میدانید در اولین نشست گروه نمایندگی چهار جانبه که در اسلام آباد برگزار شد،
خغلی مستغنی ویل لکه چې په هیګی د سلور اړخیزي ناستې په لومړی غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوه د دې دلی د کار په کړنلارې بحث وشو. په دویمه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوه د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په کاري اصول باندې کار ترسره شو او پرمختګونه هم ترسره شول. او ټاکل شوی چې په دریمه غونډه کې چې په اسلام آباد کې به جوړه شي په کې د لارې په همدې نقشې باندې لا خبري وشي او ورته وسې بڼه ورکړ شي. د اسلام آباد د شنبې د ورځې د دې غونډې وړاندې د سلور هیوادو اساسو دو غونډې په کابل او اسلام آباد کې جوړې کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سلور اړخیزې غونډو بهیر کې د امریکا او چین د اساسو ګډون مهم بولي او وایي چې دا دوه هیوادونه افغانستان کې د سولې هڅو ته د پاکستان په هڅولو کې هم رول لوبولی شي.
برابر اینکه د چارچوب افغانستان او پاکستان همکاري دارند دو کشور مهم و دو همکار.
خغلی مستغنی ویل د دې سربیره چې په دې چوکاټ کې افغانستان او پاکستان برخه لري دوه نور مهم هیوادونه چې د افغانستان او پاکستان دوه مهم همکاران دي چې د امریکا متحده ایالات او چین دي په دې بهیر کې شامل دي. سلور وانه هیوادونه د دغه بهیر د بریالیتوب برخه کې ډېر کلکې ژمنې لري او په تیرو دوه غونډو کې چې دغه ډلې لرلي ښه پرمختګونه شوي دي او هیله ده چې درېمه غونډه او په دوام چې کارونه ترسره کیږي پیل یې خیوي. په اسلام آباد کې د شنبې د ورځې غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نن د افغانستان د امنیتي ادارو یو پلاوی د پاکستان د امنیتي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست په ګډ دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست مسعود اندرابي هم شامل دی. د پاکستان یو امنیتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې مسعود اندرابي سره د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر په کتنه کې د پاکستان له اړخه داسې اسناد هم هغه ته ښودل شوي چې پاکستاني امنیتي چارواکي دا ګڼي چې تیر میاشت د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د پاچا خان په پونتون باندې د وسوالو په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. خو افغانستان افغانستان په دغه بریټ کې د خپل خاورې د کارولو په باب د پاکستان د پاوز اداوی د مخه ناسمې بللې وي. د افغانستان حکومت او بزنګری ډول امنیتي ادارو رسنیو سره د اسلام آباد ته د افغان پلاوی په سفر د تبصرې څخه ډډه کړې ده. د مخه د پاکستان امنیتي ادارو ویلو چې اسلام آباد ته د افغانستان د استخباراتو د ریاست د سرپرست سفر کابل ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د سفر په تعقیب سره کیږي. جنرال راحیل شریف د تیرې سوي کال د دسمبر په وروستۍ اونۍ کې کابل ته سفر کړی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په قندهار کې یو ماشوم پولیو وهل دی. په 2014 کال کې دا د پولیو لمړنۍ پیخه ده چې ثبت شوې ده. د دې پیخې لامل د دغه ولایت د روغتیا د چارو مسولین او مرستندوی نړیوال ادارې سختې اندېښمنې دي. د قندهار د عام روغتیا ریاست ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ به د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د پولیو د واکسینو کمپین پیل شي. خبریال عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلې ده.
د کندهار ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو د نوې پیښه د دې ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ په چنارتو سیمه کې رامنځته شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست د همغږي د برخې مسول ډاکټر عزیز الله کاکړ آشنا رادیو ته وویل چې ګوزن وهلي ماشوم 15 کال عمر درلودي او یوازې په ټول عمر کې یوارې د پولیو څاڅکي اخیستی و. د زیاته کړه چې د پیښې ثابت کړه چې د کندهار په چاپیریال کې د پولیو ویروس ته او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده چې باید ترسره شي. د 2014 میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزن لمړنۍ مثبته پیښه ده چې په کندهار ولایت کې رامنځته شوې ده.
په کور کې څو ورشي چې و هغه په سرولې او په نس کې نو هغه ضربه ور کړې و نو تر هغه وروسته بیا فل جوړ کړې و. وایرس تبن د خواص دي چې کله کوښنۍ د یو بل مرز د خواصه خه تهدید سي نو بیا د حمله کوي. چې کوښنۍ یا مرز چې نور کمزور شي نو بیا د ته چانس ډیر چې دی باید په کوښنۍ باندې حمله وکړي او فل جوړي.
ډاکټر کاکړ زیاتوي چې روغتیایي مسولینو د دې نوې پیښې په خبرګون کې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیو نوې کمپاین پلان کړی چې په راتلونکو دوو ورځو کې به عملي شي.
خو ستا دبیر داسې ونیول سوله چې موږ په دغه کلسټر کې چې دا پیښه مثبت شوې ده په دغه کلسټر کې راتلونکي یک شنبه ته یو کمپاین وکړو چې تر څو دغه کلسټر ټول کور شي چې وایرس تثبیت شوی دی نو باید موږ یو کمپاین عاجل هلته وکړو.
تیر میلادي کال په کندهار کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وسبسوي. په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 0 سره رسیدلی وو. په جنوب کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د برخې د همغږي مسول سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د غیتازه پیچي دوی هم سخت اندیشمن کړي او دا ثابتوي چې د پولیو پر ضد هڅو کې باید نور کار هم ترسره شي.
خو شاولي کوټ یو داسې سیمه ده داسې ولسوالۍ ده چې هلته موږ به هم ستونزې لرو نو هغه ستونزې چې هلته شتون لري د کمپاین کیفیت تر سوالاندې دی. هلته ځکه ویروس هلته د ویروس تثبیت دا ښیي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې کمپاین په داسې ډول نه دی عملي شوی چې موږ ښه کمپاین ورته وویلای شو.
د شاولي کوټ ولسوالۍ د نوې پیښې د کندهار د نورو ولسوالیو د واکسین د برخې مسولین هم اندېښمن کړي. د میوند ولسوالۍ د واکسین د کمپاین د همغږي مشر عبدالعلي آشنا رادیو ته داسې وویل.
دا میوند ولسوالۍ د امه په هوی مسولیم خوشنونکه پیښه ده چې تر اوسه پر موږ کوم داسې شی نه درلودي چې دا شاولي کوټ ولسوالۍ کې نوې کیس راغلی دی نو د دې څخه موږ هم ډیر متاثر یو. موږ به پر دغه خپل واکسیناتورانو او پر خپل ټیمونو باندې فشار راو هڅه وکړي چې تر څو یو ماشوم ساج څخه مس پات نه شي او یو کور پات نه شي.
شاولي کوټ ولسوالۍ د کندهاري ولن آرام سیمو څخه ده چې تیر میاشت د واکسین یو تن رضاکار د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نشته کې ووژل شو. که څه هم د دولت وسلوالو مخالفین د واکسین له پروګرام سره په سرګند کم مخالفت نه لري خو روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي ولایتو کې رواني جګړې او ځکني ماینونه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې هغه خندونه دي چې د واکسین هڅې ټکنې کړې دي. عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو کندهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د ګوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان هغه بچان چې د 15 کالو کوچنیان دي هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده روښانه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا د جمهوریت ریاست د پاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه او نور هم قوت موندلې دي او انتخاباتي سیالۍ تودې شوې دي. کاندیدان په خپلو رقیبو کاندیدانو باندې اعتراضونه کوي د لپاره چې نور جلب کړي او ځان ته خلک راوړي. خو موږ په دې راپور کې د کاندیدانو د تیر ورځې خبرې اورو.
د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی سانډرز د چهارشنبې په ورځ د نیو همشایر په ایالت کې د یو ستر غونډې په ترڅ کې خپل هغه فلسفي په ډاګه کړی چې له یو بل سره توپیر لري.
هیلری کلینټن ویلي دی چې ځینې خلک هغه ته منځلارې وایي او هغه پر دې ویاړي، خو زه وایم چې دا نشي کېدلی چې یوه ورځ موږ ځان ته منځلارې او بله ورځ ځان ته مترقي ووایو. زه منځلارې خوښوم، خو د منځلاریو او مترقي کسانو ترمنځ توپیر موجود دی.
د هغه په ځواب کې کلینټن وویل،
زه یو څه خوشحاله شوم چې سناتور سانډرز خپل ځان د مترقي کسانو ساتونکی وښود، خو د هغه د کمپاین د ټویټر او اعلامیو د تعریف له مخې به باراک اوباما او جو بایدن هم مترقي نه.
کلینټن د دوشنبې په ورځ په ډیر لږ توپیر سره لسنډر نه دایوا لومړنۍ ټاکنې وګټلې. هغه په راتلونکي اونۍ کې د نیو همشایر لومړنۍ ټاکنو ته سترګې په لاره ده. د نظر پوښتنو پر اساس سانډرز په نیو همشایر کې مخکې روان دی، خو هغه هیلری کلینټن ته په سطحي نظر نه ګوري. بلخوا د جمهوری غوښتونکو په اړخ کې ډونالډ ټرمپ په خپل سیال ټیټ کروز تور لګولی چې د دوشنبې د آیوا ایالت په ټاکنو کې یې لپټو تکتیکونو نه استفاده کړې ده. همدارنګه د جمهور غوښتونکو یو بل کاندید بین کارسن ویلي چې د ټیټ کروز د کمپاین لخوا هغه اوازو د آیوا د ټاکنو پر پایلو اغیزې کړي دي چې ګنې هغه له کمپاین نه لاس په سر
کیږي.
دا څرګنده ده چې ځینو خلکو هڅه وکړه چې معلوماتو ته غلطه بڼه ورکړي او له یو داسې حالت نه استفاده وکړي. کله چې مې سناتور کروز سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه د دغو اوازو په اړه خبر نه لري.
ټیټ کروز د آیوا په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې رایې وګټلې، په داسې حال کې چې کارسن له لس سلنه نه د کمو رایو په اخیستلو سره څلورم مقام خپل کړ. بلوري ته د ولسمشرۍ یو بل کاندید رینډ پال د آیوا په ټاکنیزو جرګو کې د پنځم مقام په اخیستلو سره خپل کمپاین پای ته رسولی دی، خو د ولسمشرۍ لپاره به د هغه د وروستۍ هڅې اغیزه هغه وخت معلومه شي چې د هغه په خپل ایالت کنټکی کې ټاکنیزه جرګه جوړه شي چې د مارچ پنځمه نیټه یې په پام کې نیولې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
Thank you.
مسافر
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې وره عبدالله عبدالله وایي تمه ده چې د طالبانو سره د سولې خبرې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې پیل شي. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن د ریټرز خبری آژانس سره په مرکه کې د طالبانو ترمنځ انشعاب ته په اشاره ویلي دي چې ښایي د غډله به د تشدد نه لاس واخلي. د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر په خپرېدو سره د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدلې. دوستان وایي چې د مشکلاتو باوجود د حکومت څخه نه وځي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن په کابل کې په یوې غونډې کې ویلي دي چې هغه دغه حکومت چې د پخپله یې په جوړولو کې ونډه لرله نه ورانوي، مګر دوستم ویلي دي ځینې ستونزې شته. هغه زیاته کړه چې هغه حکومت چې د قدرت ته رسولی دی په هغې کې 10% هم د کسان نشته. په جرمني کې پولیسو دوه الجزایریان چې ګمان کېږي د داعش سره یې اړیکې درلودلې نیولې دي. دغه دوه کسان داسې مهال نیول شوي دي چې د جرمني د کولون په ښار کې کلنۍ میله کې چې د کارنیوال فستیوال په نامه یادیږي پیلیږي. راپورټونه وایي چې دغه دوه کسان نن د جرمني په پایتخت برلین کې نیول شوي دي. پولیسو ویلي دي چې نیول شوو کسانو باندې شک و چې د برید د پلانونو له لارې د جرمني امنیت ته ګواښ پېښ کړی و. د سوریې په شمال کې د یوې اډې په پراخولو باندې کار کېږي چې کیدای شي د نظامي مقاصدو دپاره ورنه کار واخیستل شي. کوردي او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د سوریې په شمال ختیځ کې کردانو د امریکایي عسکرو د موجودې ډلې په غوښتنې هغه اوایي اډه تیاروي او پراخوي چې کیدای شي د نظامي مقاصدو دپاره استعمال شي. دغه اډه د ابو هاجر په نامه یادیږي او د سوریې په شمال کې د رمیلان په سیمه کې موقعیت لري. د سوریه سره د بشری مرستو د پاره په لندن کې یو نړیوال کانفرنس پیل شوه دی. دغه کانفرنس هدف دا دی چې د سوریه د خلکو سره د 1 میلیارډ ډالر مرسته راټول شي. دغه کانفرنس مشري ملګری ملتونه کوي او په کانفرنس کې یو شمېر هیوادونو مرستندوی مؤسسې او مدني ټولنو برخه اخیستې ده. په کانفرنس کې به د سوریه د هغو 15 میلیونو اتباعو په اړه هم خبرې وشي چې اردن، لبنان، ترکیه او نورو ځایونو ته یې مهاجرت کړی دی. او د امریکا د دیموکرات ګوند کاندیدانو هیلری کلینټن او برنی ساندرز د نیو همشار په ایالت کې په یوې غیر رسمي غونډې کې د خپل نظریات اختلافات بیان کړي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اوباما پرون په بالتیمور کې یو جماعت ته ورغی او مسلمانانو ته یې په وینا کې وویل چې اسلام باندې برید په ټولو ادیانو برید دی او اسلام د ورورولۍ او سولې دین دی. نن د خبرو اترو یا گفتگو شنو په پروګرام کې په همدې باره کې غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه نو شابه آشنا او احد عزیز زاده دي. کول شي وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپل نظریات څرګند کړئ. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. سو شي وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کړي.
رادیو آشنا